سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت استلور بجیږي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر را ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیر د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي د ښځو په برخه کې د طالبان پالیسی بدل نشي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدل کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبه تر ورځې پورې په شمیر سندي زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سندینو زوزو کې له نسبتا سخت بارانونو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکي او چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیسو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایی پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایی وایي ایران له دې کبله ناراض دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کارکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخابات کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوی دی، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. پایلال کې د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی دی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لرې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. روسیه خبرم ده چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د غزې اوسیدونکي ویره لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره خای نوري هوایي حمله هم وکړي. د فلسطیني کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزې ته مرستې رسوي او وایي چې له دې سره به خوړو، دارو، درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتي وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څه راغیز وکړي. د ژمي په درشل کې د سیلاب زپوله اندېښنې
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سپله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه لرو. ازادي سروسي
ژمه پر راسي دوه دي ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سو وخت د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکو معلوميږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایو شمېرل کېدی شي، خو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي. د پوستې له لارې رایه هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري. سفیلا ستانګزی او نور جزئیات.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رایې پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رایه ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او ترڅنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رایه ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیلا ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایه ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترل کالج د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 3 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډونالد ترامپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی، رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه نیم میلیونه ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ، په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازی د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دویت اسپرول لیوی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایته طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی نه کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ګر کوي دا یوه دونه دی تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی خونې نوی تامین کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډویډ سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضربالاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډېری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې دی چې طالبان ورسره د ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کرونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب او دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسو دي سي اول ده، سي دوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي، هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیبات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د نسمو معلوماتو د خبرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرولو د کمپاین بڑا خبرداري ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې کڅم د ټولو لوی غوښت د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل ل روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلوو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپناه د نشتون لامل له حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تر اوسه د سرپناه جوړولو او لومړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې د ژمي په درشل کې د سرپناه د نشتون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وایي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپناه د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپناه سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپناه جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلۍ دوه خورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونوسو ژغورلی، یوازې مو ځانونه ژوندي وویستل، ټول یې هوار کړل، کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه، ما ته یې یو شلتر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر رسیدو دی او کوټ ولسوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده، پټي موړي درسې وړي، کورونه او کوټې خلک سرپناه نه لري، ډېر کډوال هم ورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ چارواکو ته ورسي، تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړای. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیونه افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کیبل غځیږي.
د شرکت مسؤل محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښکي کې نامني و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو او هلته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سیاول ده، سیدوام ده او د ولسوالۍ په دې مسجد کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت دروت ورسولي طالبان ګرځېدل، ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانا تاسو ژر دغه کړی دي، ژر به نه غچ کوي، یا مخریل یا مغچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسو موږ ته منځونه تېروي، سس منځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنګ کړي، په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون چا سره وینده یا شی پر میټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پاله کړی دی، فیسبوک چلې منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. ډېر خلک په تنګ کړي دي، په تنګ راغلي دي. نو چې ستاسو ما په ژر پوری منا ستا کار دی، ما په منځ پوری ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی. خلک ډېر فزاب کړي، په تنګ کړي دي، دا شي کړي دي چې تر پوزي پوری راوستلې. السلام علیکم، خدای دې مرسته.
سلام علیکم، دا دی رادیو ام خارن ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام، موږ نګیدل ورو
د پوهنې تر وزارت ورسېدل چې کوم امتحانونه اخیسته کېږي. دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې کردا پاسي لسانس، هغه ځوانان که د دوی خوښ نه و دوی د لی سبا سي شارټلیس کوي. اعلانه دوی ټول عالمان ملایان یې شارټلیس کړي دي. بیا سوالونه مو لیدلي دي، ویسه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته برکړو د سوي دي جوابونه. موږ دا ستاسو د ازادۍ راډیو د ترکه چې ما تر لوړه سره دا خبره ورسېږي. تاسې خپله طریقه څخه دا وکړي چې د سینې په هلمند ولایت کې داسې کارونه شروع دي. موږ امتحان دي د کابل څخه واخیستاسې، موږ امتحان دي دلته د دوی معمولین نه اخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه د افغانستان په وخت څلور نیم بجې شو سم پام کړی خبرونه ته. د افغانستان د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني، هالنډ او آسترالیا د طالبان حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري قانون په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا ICJ کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړی استازی ډیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تصاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نشین دوی به دا مسله ICJ ته راجی کړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندو زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او عامو په سیندو زوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل راوتلو امکان شته. ده
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقه بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورز یعنی د نومبر پر 15 منیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری چاکنې کیږي او دا په تیرو څباندې 12 کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنویو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوحې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکو په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالي مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څخه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دوی په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه. د 15 دقیقې د باس میلمانه دی په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد زی صاحب. لا هم د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې ډیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر ډیموکرات ګوند اچوي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسو د تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو دا دی وتلو دی افغانستان دی وتلو پروسه لنن نه د شروع سره یا دی ټرمپ له وخت نه و شروع سوی امریکایان دی افغانستان امریکایانو په افغانستان کې لمخکنم دومره ډیر زیات عام او خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله او اته دی اوباما په وخت کې هم دا خبره منځ راغله چې باید دا عسکر باید رو باسو ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا 200 ځله په زخم د ناصور باندې یاد ک لغین وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بلاخره دی ته ډیر زیات هغه وک چې باید دا عسکر رو باسي او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ورو ټکا او ټول عسکر راوختل. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو کې د عسکر راوختل نه یو څه اندازه به فل لږ څه په مسؤلانه توګه باندې راوختلی وو. بایدن او همکاران یې په ډیر غیر مسؤلانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوختل. حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه ک او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع ز فکر کوم چې اوس فعلاً د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده. په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوی په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغه ته ډیره زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې البته په مهمه اوس فعلاً د یوکرین مسله شامل ده. امریکا ته ډیره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلاً د اسرائیل مسله ډیره زیاته مهمه ده ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري او په عین وخت کې د عام او عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډیر زیات هغه نه وي خو په عام او عربو کې د اسرائیل په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده یو لوی مشکل موجود ده او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چې تر څو پورې دا مشکل لوی نسی او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیل په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکا لپاره ډیر احمد ډیر لري نسبت او د افغانستان موضوع ته چې اوس دی په هغه کې وشه کله لای چې دا یو څه پیدا شو یو خبره بیا پیدا شول لکه تیر د 2000 لکه د 2000 یا 2001 کال غونډه داسې یو چې حادثه را پیښه سول او د امریکای توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. خو خوده اما کنه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دی پراتلونکو اتا یا غربیان دی پراتلونکو څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډیره زیات توجه وکړي.
ډیر مننه شغله شیرزای تاسو ترازو له تاسو به وورو چې تاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض منظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کیدله کیدله لږه کیدله
وګره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو خط وګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډیره لینده او هغه د توجه وړ ده او مونږ دا مې نه کوچه کوم خبر چون کرنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دې کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خوب مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چه درلودره د افغانستان په لکم کارونه چوغ شو یا کوم سازش چوغ شو یا دوی اسکه چوغ وتله او دوی که طالبان وای چې مونږ شکست ورکه او دوی به در بمدغه سی فرار وکړه دا ټول د امریکا د استخبارات و کار و وروسته د دین هم کسه وشي بیا د استخبارات و کار ده که اوس جمهوری خوان وګتی یا دموکراتان وګتی دوی مامور ده چې کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکی د افغانستان په اړه هغه غته انجام ورکی او سره ورسی. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین نه کوي یوازې د یو بل ملامت اول چې تاسو زر وتلې او دا غلطي وکي یو بل ملامت وکړه دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای غټلو د لپاره استعمالوله. او بل خبر هم داده چه که انتخابات هموشی که دوی خبری تا چگور و دوی تقلاری تا چگور و دا چه بشپک میاشت دلاهه محکمه دوی دوسیه لگلو تا خبری کرده. زفکر کنم چه دا گشپک میاشت تایم هم دا و چه او سربیره پده چه دوم را توجه نلری او زین تغییرات پا افغانستان که راشی او غم دا چه دا امریکا قدرت تسلیم شی او دا گشپک میاشت تایم چه ور کرده. پا هم دی خاطر چه امریکا تا مصروف ده خپل داخلی چارو که مصروف ده چه حکومت تبدیلیگی. زه فکر کوم چه یو سه تغییرات امریکا پا تگلارو او ده طالبان دو بدلون ده پارا یو سه خبر اشتا چه اوز دلمه خلی زادم وی چه شپک میاشته او دید رسانه ام وی چه دا چه دلاهی خبر شپک میاش تایم ورک لسربیره پده چه دوی پویی چه پا دقا دری کال و افغانان سر سوشو. نو پا انتخاباتم دوی بس افغانستان نوم ده یواز ده فریب او چل ده پارا چه خپلا ده خلق و رای وگتی دوی وکارا و ده غنه وروس زفکی کام چه امریکا دیره دادا ده کارونه استخباراتی کارونه پا افغانستان که دیر خسر ترسوی.
ډېر مننه ښاغلی احمد زی. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې وژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو پاول کې اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلک البته دومره ډیر زیات چې منګو تاسو په درېم نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي، نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته، او بل دا چې هغه کس هغه رسانه ای چه البته دا بعضی جنگون و دیدوی دا اغا برملاکوی یا بداخل که البته دیدوی یا بفرزن اغا زخمیان و وز خودی بعضی طولن جوری کری دی زخمیان و دی مروی کورانه یوی بس طولن زن تا جوری کری. نو خس اغای نگوی کلا تخبره و چی نو دی امریکی عام خلق هم اغوی تا دیر زیاد متوجه دی و اغوی تا گوری. نو خبر داده چی نن سبا دیر لوی مسئله دی پا امریکی که چی دی افغانستان پا اکل بانده پا عام و ازهانو که منگو تاسی گورو اغا دی بشار دی حقوقو نه زین سرغړونی دی. فرض می مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو دینجونو تعلیم وو په دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ دی نړۍ ته دی نړۍ تقریبا 204 یا 215 مملکتونه چې دی په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په هلته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 204 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځېدلی هلته او دا یو ډېره مهمه مسله ګرځېدلې ده. غیر له هغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضې داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوې دی او ښځه کده که ښځه که وهل شوې وي که ټکول شوې وي که هغه شوې خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده، یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالۍ ډله وه او د دوی عسکر یې وژلي، د دوی فرزن عسکر زخمیان کړي، د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیون نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکې هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړ. بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله، هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري، نظر منفي دي، اکثر نظر منفي ده. بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره خمده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت
هغه نه لري چې تصویر ښه انزور نه لري.
ډېر مننه ښاغلی اتمر، خدای دې وکړي چې ستاسو آواز اوس هم سوی وي. له تاسو به واورو چې په افغانستان کې کله چې د روان بحران یادونه کیږي، له تعلیم او تحصیل د نجونو د راګرځولو، له کار د ښځو د منع کولو یادونه کیږي، په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړلې، امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري، نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی. نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي، او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوری خواهانی که دموکراتانی، دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخکې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کیږي، کوم چې د دوی تر شا پلان شوي دي. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي، د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ استراتیژي او بهرنۍ پالیسي ده چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کیږي. یعنی که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا هر بل څوک، د هغه د خوانه نه دا مطرح کیږي، نه پلان کیږي، بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا استراتیژيګان جوړوي. په هر صورت رابشي دې مسلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم خپیږي، خپل افغانان هم پوهیږي، امریکایان هم په دې ښه پوهیږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هیڅکله، لکه چې داسې په ځینې رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري، او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه شاشویده ده. امریکا د افغانستان په حالاتو باندې دقیق نظر تاری، او د افغانستان فضا هم اغوی تاری، او دا خبره طالبان هم که ایچی د افغانستان فضا زمان په کنترول کنه ده. البته امریکا په دی بانه دا کار که ایچی دلت القاعده و نور اغا ترهگر دلی لکه داعش او نوری دی د افغانستان د سیاستونه لري نیدي، او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري. اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوري خواهانو ګټي، ډېر لږ احتمال دې شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزای، تاسو ته راځو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري؟ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي، د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي، او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ مو چات کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترک برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا کار خبره ده چې اوس هم هفته به هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله، او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر ده، د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بندي. نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده، بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل، امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده، نور اقوام په قدرت کې نشته. افغانستان کې سر روان ده. دلته یو مشروع حکومت نشته. دلته د آسیا کې په ټوله دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي. امریکا خپله منافع ته ګوري او کوم بیا د بل لخوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. اتیر ځله چې طالبان حاکمیت وخ یو بدیل و هغه شورای جبهه متحده ملی په نوم چې احمد شاه مسعود هغه وخت ژوندی و یو بدیل و، اوس هغسې بدیل هم نشته. او ډېر کسان چې موږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده، دوی هم طالبان طلبی کوي او خلک د جګړې نم استلی ده، نه غواړي چې نور بیا مغسې جګړې وشي یا بیا خلک ووژل شي دلته. نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالی لیدلی ده چې بدیل هم نشته، داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک هیوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرو نه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپله مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کومه ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې. او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده، ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته. او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټوله قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېر مننه ښاغلی عزیز احمد زیب. که کامله هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبره دا ده چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامې او ځینې هغه څه یو نمایشي خبره وي او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وښي چې زه هم یوه ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی چې یو میلیون دوه میلیون ډالر هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري. یو میلیون دوه میلیونه لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا د ښځو د حقوقو لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کړي او شاید اوس هم ورکوي، خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي. غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغه بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي او نه کومه روپۍ ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده. نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي، کېدل شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي. اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه یینم په دې کې. اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل که چېرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسي چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي، هغه بیا جدا مسله ده. اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نوره نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي. کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشتې یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي. اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې
شغلی اتمر د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندیشنه شولې ده. که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زما باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې طرحګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري، او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي، هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوا نه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي، او د بلې خوا نه داسې کوم بېلګه هم په لاس ورنه شي، نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بله، ډیره مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د 25 دقیقې د بحث میلمانه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای، او د سیاسي مسایلو بل شنونکی عزیز احمد زی.
Thank you.